السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا سور 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوې وه، خو د ورځې په وروستیو کې بیرته پرانیستل شوه. د پروان په شیخلي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي. پر مرکز چاریکار هم سیل ورمات شوی، خو تر دې دمه د دې ولایت له شینوارو ولسوالۍ پرته له نورو سیمو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه خبرونه نه دي خپره شوي. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیموونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو هم وویل چې هیواد به د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه نن پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښته ونیول. معترضانو ویلي چې پاشینیان د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه هم بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو خبردارای ورکړی و چې ښایي دا قانون د دولت د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جمار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 14مه تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید په قزاقستان کې د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې هم شار بو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیانونه اړولي.
په شینوارو سیاګردو ولسوالۍ کې سیلابونه راغلو چې د دې وجې نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخواني حکومت د شهیدانو د زده کړو لګښتونه په غاړه اخیستي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړئ. موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
په نورستان کې ځوانان د اختر ورځې څنګه لمانځي؟
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړې ادارې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښیي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بیساري ډول له خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره زور زیاتای روان دی. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې فعال دی د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیساري ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو له خوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو بیلابیل اړخونو له خوا نه تمویلې دي چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمویلي منابع له لاسه ورکړل او ځینو داسې سوي دي چې اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول. اقتصادي حالت یې کمزورې شو او درېمه درجه کې ځینې رسنیو مشران کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل ووتل او رسنۍ بې مدیریته پاتې شوې.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویلي دي چې خبريالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کېږي او زندان کېږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې ولا سراوړنه یادی شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداري ورکړې ده چې د رسنیو وضعیت شای نور پس خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال لمې میاشتې رانیولې د سش کال لمې تر میاشتې پورې مودران غړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې له خبريالانو سره زیاتی شوی. له دې ډلې نوي څل خبريالان نیول شوي او د اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15مې چې طالبان واکمنان دي د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندي شوي دي او نشته 10 په سلو کې نورې پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیساري ډول د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبريالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپل سانسور کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د رسنیو مرکز او د خبريالانو او افغان رسنیو نورو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت لپاره ژوره اندېښنه ښکاره کړې او وایي په دې باور دي چې که بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړي زیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه وضاحت ترې غوښتي.
اگست تیر کال نه سي طالبان په افغانستان باندې واکمن شول. رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړي سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبريالان خود سانسوري تر اوبلي ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقرې لیک خبريالانو او رسنیو ته ولېږه چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه تر څنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستي چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو له خوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خو دې تر څنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بوه، دی تور زیدی بوه، یا دی تورت نور اعلانات ورکول، حتی دی صابون نړیوال ورځ بوه یا لاسمینځلو نړیوال ورځ بوه. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خبري یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې د خزو په برخه باندې اطلاعاتو په برخه باندې په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نو رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیون ساته نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیا صاحب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې پخوا کېدې، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تاریخي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفا رامنځته سي. کله چې خلکو ته رفا رامنځته سي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل سي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري دولت له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډېره بدلون راغی. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه د خلکو نظریات غوښتي وو او خلک مو پوښتلي وو چې تاسو په رسنیو کې کوم ډول بدلونونه وینئ او د بدلونونو ستاسو پر ژوند کوم اغیز کړی. دا د ځینو لوستونکو نظریات دلته وړاندې کوو. میرزا خان صحاق لیکلي، په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي او دې ته رسنۍ مجبوروي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي، زموږ په رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي، شکر دی پخوانی سریالونه بند شول او موسیقي هم تر ډیره حده بنده شوه. شرف الدین اشرفي فراهی لیکلي، موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي، موږ اوس صرف کرکټ په رسنیو ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي، په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل لوی جرم وګرځېد. د وطن مطبوعاتي ادارو باندې چې بندیز ولګېږي زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګاند رسنۍ سختې اغېزمنې کړي. او بلخوا په پا پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کېږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا او د دښمن د ماتې په سترګه ګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اوري.
د پلازمینه کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ښایي سیلونه هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبر لرو چې هلته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له اټکل سره سم په ځینو ولایتونو کې به آن تر 60 سانتي مترو پورې ملي مترو پورې باران ووریږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د چارواکو په وینا په ځینو ولایتونو کې به د باران کچه له 20 تر 60 سانتي مترو پورې وي. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الله اقمن بشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل،
په شینوارو سیاګردو له سوالې کې سیلابونه راغلو چې دغې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوارو له سوالې د ترکانو دری یو دو ماشومان هم پکې متاسفانه راغی پکې وژل شوي وو. همدا شانتي د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی زموږ پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهېدلی دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داسې وخت کې خپر شوي دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو اختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام تنظیمونکو وویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستي او صمیمیت زیات شي. له بلې خوا یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو وویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستي او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاری عبیدالله آزاد راډیو ته وویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي ښوونځیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نه نه غونډه کې مونږ ته داسې د معرف ولا ملګری او هغه د ملي تجارت غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه واخیستل. چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او دی امارت اسلامی دې دې بونه مون برنامه دادی چې دې بیت په روډو کې نور کېنه نه دې تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوری مونږ مطلب مشروعي په غوړه وخړي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنۍ د مشرانو په استازولۍ مفتی منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوخي سرګند کړ چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مجدانن ورس کې دې یتیمونې زرینه خشر کړل. دې پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي. دې پلاران دې مندې په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبرې وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالمې روزنې او پالنې ته پام ډیر کړي.
موږ یتیمان یو، ستر او پلن مو وکړای زګا چې موږ د نورو ماشومان غسیر ولیدن نه لرو. بیا هم له دوی زیات مننه کوو د نورو همکارۍ او پوتما.
د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا را چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربن غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ډنمارک صدر اعظم ماته فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودی څخه وغوښتل چې له خپل اغېز څخه استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمنی اژانس په وینا میرمن فیدریکسن له ښاغلي مودی څخه دا غوښتنه په پلازمینې کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنګ جګړې او د خلکو له وژلو لاس واخلي او میرمن فیدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودی په دې برخه کې له هغه اغېزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه وخندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډېر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودون کیدی. په ورته وخت کې هند له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیه کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او توده شوي.
له خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. په نورستان کې ځوانان او پیغلې د اختر په دویم او درېیم ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لړ لوبو او میلو لمانځي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د ښارونو له ګڼې ګوڼې شور ماشور له میله ځایونو او د ژوند له نورو مصنوعي رنګینیو لرې، خو په طبیعي رنګینیو او ښکلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوښۍ له نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالیو لمانځي. د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی د ترسره کیدونکو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوی ځوانان او ځوانې جنکۍ چې کوم دي، هغوی خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې چې کوم دي هغه ترسره کوي. زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشي ویشتلو یو رقم لوبه ده هغه ترسره کوي. همدارنګه نجونې چې کوم دي هغوی هم بیلابیل لوبې لري، لکه پټ پټوانې او د دې تر څنګ هغوی محلي سندرې هم وایي. یو ځکې ټولې د کلي جنکۍ راغونډېږي.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي یعقوب خان راته وویل: په هیواد کې نوي بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوی، جیبونه یې خالي دي او زیاتو یې د اختر لپاره جامې هم نه دي کړي، خو زړونه یې ژوندي دي. هلکان او نجونې له نیاګانو او نیکونو ورپاتې لوبو کولو باندې زړونه خوشحاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او ځغلونه او سندرې او سازونه چې د نورستان ډېرې او کلیو کې رواج دی، په اختر دویمه او درېیمه ورځ کې دغه ساتري او میلې ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي، ساز سرود کوي، سندرې وایي، نور میلې کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کاله وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو، خو لا هم پکې کوم ځانګړی میله ځای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړې شي، په ټالونو او زانګوګانو کې وزانګي او د ښاري سیمو په څیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت له ښکلي طبیعت، زرغونو ځنګلونو، په خوړونو کې لرنو اوبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راښکونکو آوازونو خوند اخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو سمو کګله ازادي راډیو ناوړی. اوس هم نړیوالو رسنیو ته راسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پاڼې اړولې و ورو چې د افغانستان پاړه څوایي.
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پرون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو ویندویانو له بېلابېلو ګاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پایل په اړه تبصرې کړي، خو د خپرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره سوي، خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل سویو ډیپلوماتانو په روسیا، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسمن پیل کړي، خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هواره کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي: څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورسپانې د رویا سمیم خبرې هم راخیستي چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپله لومړۍ مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 15 ښځو په ډله کې شامله و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسمن قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تېرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و. خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې او یو ورخو د کرکټ وتلي ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کلي چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې تر اوسه یې د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخص
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.